مشال ریډیو ته ستړي مشهي د ماخا 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ د 2013 کال د جنوري 28 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د خیبر ایجنسی په تیرا کې د دوه وسوالو ډلو ترمنځ انختی شوې چې پکې د مرګ جوړې رپورټونه هم راغلي. په ډیرسمل خار کې د میسودو کډوالو د خوراک ته نړیوال ادارې لخوا دوی سره د مرستو د کمولو خلاف احتجاج دوام لري. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره به خپلې هڅې جاري ساتي. نور رپورټونه هم لرو. خاول زموږ د همکار نجیب عامر نه د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
سر کې پام کوي د خبرونو سر ټکو ته. د خیبر ایجنسی په تیرا کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په جګړه او د هوان د توغندیو د لګیدو په پیښو کې د 150 نه زیات کسان وژل شوي. په ډیر اسماعیل خان کې مسعود کډوالو د خوړو د نړیوالې ادارې د هغې پریکړې خلاف پر احتجاج لاس پورې کړی چې کډوالو ته د موادو اندازه کمه کړي. او د هندوستان ولسمشر پرناب مکرجي وایي دوی د کنټرول په لیکه سوله غواړي او پاکستان ته د دوستۍ لاس غځوي، خو پاکستان دې له دې ناوړه ګټنه پورته کوي. خبرونه په تفصیل کې. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي په تیرا کې د وسلوالو طالبانو او د حکومت پلو انصار الاسلام ډلې ترمنځ د جمعې ورځې راهیسې په نښتو د هوان د توغندیو د لګیدو له امله له 150 زیات کسان وژل شوي. دا خبره د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښتې په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې شوې دي. د نوموړي په وینا د وژلو شوو کسانو میرا نور هم سیوا کېدای شي. د جمعې د ورځې رئیس په روانو نښتو کې د مرګ ژوبلې په اړه له دواړو خوونه متضادې دعوې مخې ته راغلې دي. په ډیرا اسماعیل خان کې مسعود قبایلو د خوراک د نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی پر ضد نن هم خپل احتجاج ته دوام ورکړ. دوی له تیرې یوې اونۍ راسې د نوموړې ادارې د دې پریکړې خلاف احتجاج کوي چې پر کډوالو یې خوراکي مواد کم کړي. د خوراک د نړیوالې ادارې او د کډوالو ترمنځ شوې جرګه هم ناکامه شوې. دغو کډوالو نن د خالی په ورځ د ښار د ټاون هال نه تر طوفان والا چوکا پورې لاریون وکړ.
زه دلاور خان مسید نن د میش په ژمه رئیس دوچه حکومتي چارواکي په میش باندې اڅو اړې نه ولارله. لهذا نن میجا دا فیصله وکړله چې جلوس هم راوستلی او پر امن بوکارتالی کیمپ هم جوړ کړای دی. په بوکارتالی کیمپ شو دا مسید قبایل دوم راښینی چې څو بر امیر مطالبه حل شوی نه وي.
قبایلیان په حق نواز پارک کې په احتجاج کې نستل. د خوړو د نړیوال تنظیم یو ځایي چارواکي رحمت ولی مشال لډیو ته وویل دوی د فنډ د کموالي له امله اړ شوي چې په خلکو ویشونکي موادو کچه راټیټه کړي. د شمالي وزیرستان اوتمانځیو قبیلې بیا د حکومت سره خپل احتجاج ختم کړی. دوی د یوې جرګې نه پس د خپل احتجاج د ختمولو اعلان کړی. نوموړې قبیلې د پوځ په بمبارۍ کې د ولسي وګړو په نښه کېدو احتجاج باندې لاس پورې کړی. د هندوستان ولسمشر پرناب مکرجي د جمعې په ورځ د خپل هیواد د ولسواکۍ د ورځې د لمانځلو پر مهال پاکستان ته په خپل پیغام کې ویلي دوی په پوله د امن غوښتونکي دي او تل یې د دوستۍ لاس غځولی، خو پاکستان دې له دې دامه ناوړه ګټنه پورته کوي. د نوموړي دا څرګندونې په کشمیر کې د کنټرول په لیکه د پاکستاني او هندي عسکرو ترمنځ د ډزو د تبادلې نه پس مخې ته راغلي. دواړو خوونه په دغو ډزو کې 15 کسان وژل شوي چې درې پاکستانیان او دوه پکې هندیانو، خو بیا وروسته دواړه هیوادونه په وربند کولو رضا شول. نن د افغانستان د غزنی ولایت په مرکز کې ځانمرګ برید شوی. ځانمرګ برید غرمه مهال د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د پولیسو یو موټر ته سیرمه شوی چې پکې دوه تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. چارواکي وایي په مړو شو ټپي شو کسانو کې عام وګړي هم شامل دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي په دې اړه داسې وایي:
ځانمرګ برید د غزنی په کولای سب سیمه کې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه شوی دی. د برید پر مهال د پیښې له ځای څخه د پولیسو یو رینجر موټر هم تیرېده چې په سایکل سپاره ځانمرګ ورباندې ځان چولی دی. په پیښه کې یو تن پولیس او یو عام وګړی وژل شوی او درې نور ژوبل دي.
خو د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت بیا وایي چې د پیښې له ځای څخه دوی ته دوه جسدونه او 14 تنه ټپیان وړل شوي دي. بل پلو افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ کې پرونی ځانمرګي حمله غندلې ده. په دغه حمله کې 15 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي. تاسو د مشال لډیو نه د دې ګړې خبرونه اورئ. هند پر امریکا کې هند پر امریکا کې د 2008 کال د ممبئی ترهګریزو بریدونو کې لاس لرلو په تور یو امریکایي ته د 15 کلونو د بند سزا په اورولو مایوسي ښکاره کړې. د هند کورونایو چارو مشر وزیر راجکمار سنگھ پرون وویل چې د ممبئی ښار بریدونو سازش کې شامل ټولو کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شي ځکه چې عام خلک یې وژلې. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید وایي ډیوډ هیډلی د 15 کالو د قید نه د زیاتې سزا حقدار دی. نوموړي په دې خبره ټینګار وکړ چې 250 کلن پاکستاني نژاد امریکایي هیډلی باندې هند کې مقدمې چلولو لپاره به پر امریکا فشار راوړي. د مصر یو عدالت یویشت هغو کسانو ته د مرګ سزا ورولې چې یو کال وړاندې د فوټبال د یوې لوبې پر مهال د شخړې په ترڅ کې د 4 کسانو د وژل کېدو تور پې پورې دی. دا پېښه د 2012 کال د فبروري په لومړۍ نیټه د دوو لوبډلو الاهلي او المصري ترمنځ د مقابلې پر مهال رامنځته شوې وه. د مصر لوړ پوړي مذهبي واکمني مفتي الکبیر به د اعدام د دغو ټولو سزاګانو نظر رسانی کوي. د 250 تورنو کسانو فیصله به په مارچ میاشت کې اعلان شي. همالته د مصر نه بل خبر، د مصر ولسمشر محمد مرسي د تیرې جمعې په ورځ د مظاهره چیانو د پولیسو ترمنځ نښتو کې د وو کسانو د وژنې نه وروسته پر خلکو د پرم نه اوسېدو غږ کړی. دغه مظاهره تیره ورځ شروع شوې وه چې په ترڅ کې په سویس ښار کې شپږ او په اسماعیلیه کې یو کس وژل شو. د چارواکو په وینا د انقلاب د دوهمې کلیزې په موقع مظاهرو کې 450 کسان ژوبل شوي هم. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې شوي چې پکې د مرګ ژوبلې رپورټونه هم راغلي. په ډیر اسماعیل خان کې د میسودو کډوالو د خوراک د نړیوالې ادارې لخوا دوی سره د مرستو کمولو خلاف احتجاج دوام لري.
نن د میش په ژمه راز دوه حکومتي چارواکي په میش باندې اڅو اړینه ولارله. له هغه نن میجا دا فیصله وکړه چې جلوسم رواستلې پر امن.
په شبقدر کې په 1908 کال کې جوړ شوی د جنکو سکول تر اوسه نه دی پرانستل شوی.
دا خو مونږ هم غواړو چې یاره دلته مطلب دا کلی ترقی وکړي کلو شي نو زه سو فایده خو به د کلي ته ورسیږم. ماشومان خو به پکې سبق ووي نو تر اوسه پورې هیڅ پته ونه لګېد.
او د خیبر پختونخوا حکومت د دغه صوبې د مشر وزیر بشیر احمد بلور د سلوختۍ د لمانځلو په وخت ویلي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره به خپلې هڅې جاري ساتي. د مشال سره واوري. څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل، د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي په تیرا کې د وسوالو طالبانو د حکومت په لوه انصار الاسلام ډلې ترمنځ د جمعې ورځ راهیسې په نښتو کې د لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. دا خبره د خیبر ایجنسۍ د باړې تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ د مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې. نوموړي زیاته کړه چې د حکومت په لوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښتې په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې مخته راغلي دي. نور تفصيل د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې.
د خیبر ایجنسۍ د باړې تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په نښتو کې خواوشا 2 کسان وژل شوي دي او تر 10 پورې پکې جوبل دي او دغه شمیره نوره هم سیوا کېدای شي. نوموړي وویل د دواړو ډلو ترمنځ په تیرا کې یو شمیر مورچو باندې نښتې دوام لري او په یو بل درنې او سپکې وسلې کاروي. د 13 ورځې راهیسې روانو نښتو کې مرګ ژوبلې په اړه باندې دواړو خواوونه متضاد دعوې مخې ته راغلي دي او په تیرا کې د ټیلیفون د نشتوالي له امله کره معلومات نه ترلاسه کیږي. د انصار الاسلام وسلوالې ډلې یو ویاند وایي په دې نښته کې د 2 کسان وژل شوي دي چې یوازې 8 خپل رضاکار دي او نور یې حمایت ایرانیان یولسی ملاتړی وو او ادعا یې وکړه چې دوی هم د دیرشو نه زیات طالبان وژلي دي او درې ترې ژوندي نیولي دي، خو بیا طالبانو په خپله د انصار الاسلام د دغو ادعاو او شمیرې په اړه باندې څه نه دي ویلي. او د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې یوازې نه طالبان پکې وژل شوي دي، خو بیا آزادې سرچینې وایي دغه دواړو خواو ته اوښتې شمیره د څلوېښتو نه هم پورته ده. یاده دې وي چې تیرا میدان د انصار الاسلام وسله والې ډلې تر واک لاندې سیمه ده او دلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد مزاحمت کوي او میدان ته کومه بله وسله واله ډله نه راپرېږدي او اوس یې پکې د طالبانو پر ضد هم مزاحمت پیل کړی دی. تیرا میدان د باړې بازار نه په خواوشه اویا کیلومتره فاصله باندې د افغان پولې تر څنګ پرته غریزه سیمه ده. د تیرا سیمې د خلکو په وینا دلته یو شمیر وسله والې ډلې شتون لري او ځینې ډلې پکې بیا د یو بل سره هم په جګړه کې ښکېلې دي. دلته د حکومت واکمني نشته او ځایي خلک په خپله دغه سیمه ساتي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په شمالي وزیرستان کې د عامو خلکو د وژنو پر ضد عثمانزي قبیلې تیره اونۍ احتجاج پیل کړی وو، خو اوس د حکومت او د قبیلې د مشرانو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شوې دي. دا مسله د وزیرستان ګرینډ جرګې د لارې هواره کړل شوې ده. تفصیل لپاره د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
تیرا اونۍ شمالی وزیرستان میرعلی کې عثمانزای قبیلې د فوز په بمباری کې د ولسی وګړو مرګ ژوبلې پر ضد پر لپسې احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړی وو، چې وروسته د انتظامیې لاړخه ګرین وزیرستان امن جرګې او نورو مشرانو د احتجاج کوونکو سره مذاکرات پیل کړل. مظاهره کوونکو جرګې ته خپلې څلور غوښتنې وړاندې کړې وې، چې پکې مهمې نقطې پر روان وخت کې د ولسی وګړو ژغورنه او وژل شو او ژوبل شو کسانو ته د قبایلي روایاتو تر مخه معاوضې ورکول شامل وو، چې تیره ورځ انتظامیې د جرګې د لارې دغه غوښتنې پوره کړې. فرهاد حیدری وویل چې دوی جرګې ته کمې مطالبې وړاندې کړې وې، انتظامیې هغه ومنلې.
د ګرین جرګې هغه مشرون روغړل. دلته په میرلی سجې سیمه د اطمینځای د وزیر د وړې مشرون یا ورسره علما هغه ټول په اتفاق باندې ارجمه شوي وو. دوی چې کومې امیر مطالبې کړې وې هغه ځواب یې روغړلو. یوه خبره تقریبا ټول ومنلې. لکه پیغې سواله خبره دغه وه چې مطلب ګورنمنت میز ویل وویستلې وو، مطلب دغې علاقې د خلکې څه ګناه وو. دویمه خبره دغه وه چې مطلب که چېرته دوی وایي چې یاره میزنه غلطي شوی دوی به چې د سمره زخمیون دي یا شهدا دي د هغې چې کومه معاوضه پټوي د قبایلي روایت مطابق ورسره ورسره آینده د پوره چې مطلب میز داسې نمونه اقدام بیا دغې علاقې خلاف نه کړي.
ملک امیر رحمان مشال ریډیو ته وویل چې ګرینډ جرګه د دولت لاړخه رالېږلې شوې وه، چې دا قبایلی روایاتو مطابق یې ناسته وکړه او قبایل په هغې باندې راضي شول.
هغه خلک یقین خفګان یا دوک ورته رسېدل او استهغې مداوا خو یعنی عمل بدل خو پیسې نه کېږي که نه. خو د میسو د پښتنې یقین د جرګې په مطابق په خپلې کړې شي فیصلې کې چې جرګه دیر شي د چانه څه قصور وشي جرګه در تکشېني تو زړه نرمي وکړو چې یو انفرادي خبره وي دا خو اجتماعي خبره وه. لکه هغه جرګه د دې سبب وګرځېده چې خو حکومت د طرف نه هغه روغله خلکو ته میز تو سی پردیش میر کی جدا یا معذرت خواہانہ اقدام دا لگا جرگے والا ورتوی چا انداز پورا انشاءاللہ داس و نشی کی وہ کنی خوب یا میز آدھا سی چا پاگا تو سی سر پدے مراورے شے بیا شاملے جی.
کلمو چې د ګرین وزیرستان امن جرګې مشر ملک جان فراز نو پوښتل، نو دوی وویل د قبایلیانو چې کمې غوښتنې وې انتظامی هغه ورسره ومنلې او متاثره کورنۍ ته یې په عین موقع د قبایلي روایاتو مطابق معاوضه او د فوز لاړخه په روان وخت کې د داسې قسمه کاروایی نه کولو یقین دهانی ورکړه.
دا مشال ریډیو ده.
په ډیر اسمل خان کې د مسعود کډوالو د خوراک ته نړیوال ادارې لخوا دوی سره د مرستو کمولو خلاف احتجاج دوام لري. دوی وایي شپږ ورځې راهیسي د حکومت او د ورلد فوډ پروګرام ناغوښتنه کوي چې د دوی د خوراک او نورو بنیادي مسلو ته د پام وکړل شي، خو تر اوسه دوی ته هیڅ ځواب نه دی ورکړل شوی. د وزیرستان یو شمیر کډوال د پوځي عملیاتو له وجې په نورو سیمو کې په کیمپونو کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
تقریباً یو ہفتہ کیږي چې په ډیر اسماعیل خان کې د مسعود کډوالو د خوړو د نړیوال تنظیم د اغه فیصلې په خلاف احتجاج روان دی چې د کومې لمخې د قبایلی کډوالو په خوړو کې کمښت راوستل شوی دی. په دغه باره کې د خوړو نړیوال تنظیم د چارواکو او قبایلی مشرانو په منځ کې روان مذاکرات ځای ونه نیو، ځکه په ډیر اسماعیل خان کې په احتجاج لګیا قبایلیانو نن گئیز مال د ټاون حال نه تر تو پنوالا چوک پر لیاریون وکا دل لیاریون په وخت کا بالانو دارنګ چیګه نری وهاله
زندہ باد راشل کے کمی کو
پورا کرو پورا کرو
دل یارونا د ورسته کبالیانو د حق نواز پارک په مخمخ 48 کیمپ والا گاوا چپکوم ک شه یوش بیر سپنجیری ژنی په دا کیمپ ک شه ک ناستل په دا مو کې موجود زنه کبالیون مشال ری جو تا په دا رنگ ور راغه دل
زو دل اور خان مسید نن د مش په جمع رز دو چ حکومتي چرواکی په مش بند اچو اړی نو ولارلا لہذا نن مشا دا فیصله وکړه چې جلوس مرو واستلی په رومن بوکارتالی کیمپ جوړ کړای دی په بوکارتالی کیمپ شو دا مسجد قبایل دوم راښی نیچه څوبره امیر مطالبه حل شوی نه وی
زاد مکرب خان د درې مسجد صدر دا غریب خلک ډیر په تکلیف سره دا د ځکه احتجاج ته مجبور شول چې دیغ دتا د خواروق شینه پیرا نه ملاویږي په لار شن غونډه غلور پیشتي په لارې تسخیناوی متاثرین غریب خلک تای کاچره په دغ سره حالي وی دا خلکو چې پکو خلی د پوس خلک سره ملاویږي
امونو عبد المجید خان لګری اډو کړتا مش پرشن شکه میدو مشته دارشن کمی پیراشی او چې مش سورا نقصان نه چوی دی مشته د خپل نقصان ازاله ملاوشي
مونوم شجم خان دا د نن ورځې پر حکومت د میر نایس پښتنه نو کړه نه روغای یا دغه متعلق میر نن جلوس راسته د میر وطن ته باشن د میر سرمایه ته باشو د میر مولینا جونینا ته باشول و شهر کاوین کې خور می جات هم دل ور ویني هر څه باندې کو
درو سم خون مسعود خبره کاوه مش تنگ یم مجبور یی یا مش یت خانه ستا په کورین راکشه میر مجبور یم مش یلو ما مړشوی دتان د مړشوی میر نه دا نه مجبور اوی چې مجبورم کو مش کو بل تا لور سی
د کبالیانو د احتجاج او د دوی د خړو د کمش په باراکشه می چپ ډیر اسماعیل خان شه د خړو نړیوال تنظیم مشر رحمت ولی نه پښتنه وکړه اغه په دا رنگ وزر پېښ کا
راشن د کمی خبره دا هغه مونږ بار بار ویلی دی چې مونږ د فنډ کمی سره مخ شوی یو او دا فنډ کې څو پورې مونږ ته نوی برابر شوی مونږ راشن پوره کولی نه شو نو د دې مجبورۍ د وجې نه د جنوري نه واخله تر اپریل پورې به اتیا کیلو په ځای څلوېښت کیلو اوړه ملاویږي هغې نه علاوه چې کوم نور سیزونه وو هغه چې اول څنګه ملاوېدل هماغسې به ملاویږي زمونگا سا دا دی خلقو دا مجبوره و احساس تے دا مشکلاتو دا ضروریاتو زمونگا دی خلقو دا احتجاج دا دی دا مشکلاتو او دا دی ضروریاتو قدر کو کچھ ایسا شے مونگ سارا نیشتا دے اگا مونگا کم زینا ورکو نو زد دا ستاسو تذاریہ دی خلقو تا دا خبر رسول غوار ما چی دا احتجاج دا سی کسم دا غا چی اگا تاوستا نقصانو کیا نا اگا مونگا نغوارو
پہ احتجاج شے شامل کا بالیانو جواتا کھڑا چې د دوی احتجاج او دلورځ په 48 کیمپ شه نستای با ترغه پر روان وی چې ترڅو پر د دوی د خوړو کمښت پورا کړای شوای نه وی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پیښور په نشتر حال کې د خیبر پښتونخوا د مشر وزیر بشیر احمد بلور سلبختمه ول منزل شو. حکومتي غړو په خپل خبرو کې وویل دوی بعد ترهګری د ختمولو لپاره خپل هڅې جاری ساتي او د سیمې امن با خوندي کوي. د پیښور نه غلام غوث اورو.
په نشترال پیښور کې عوامي نېشنل ګوند د خیالي په ورځ د بشیر احمد بیلور سلوېختمه اول منزله او په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د ترګرۍ په ضد په مبارزه جاري ساتلو او په پاکستان کې د جمهوریت په بقا ټینګار وکړو. په نشترال پیښور کې د بشیر احمد بیلور د سلوېختمې په اړه یوې لوی غونډې ته په خپل وینا کې د شوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وویل
بشیر بلوچ کے سره چې کوم لږ خپل طاقت کمې و د هغه شهرت کمې و دېش کمې و خو د پښتو پورن پورن د باچا خان په نوم په خپله خاوره سر ورکړو او د دې خاورې لپاره چې کوم لږ ځان کوي.
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر اپراسیاب خټک هم د ترګړۍ په ضد په مبارزې جاري ساتلو ټینګار وکړو.
د تیرو څلوېښت ورځو کې دشمنانو وکتل چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې په سرحد په کلفا کې په هر کلي کې په هر بانډه کې په هر ښار کې خلکو ختمونه وکړل دعاګانې وکړې بچې ډلور یاد کړو او دا ثابته کړه چې دشمنانو چې کوم مقصد و هغه ناکامه شو.
او د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په خپله وینا کې زیاته کړه چې د ترګرۍ په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د کومې ټولګوندیزې غونډې رابللو اعلان کړی دی، نو دوی به کوشش کوي چې ټول سیاسي ګوندونه په دې کې ګډون وکړي. میا افتخار حسین زیاته کړه چې د جمهوریت په ضد د روان سازشونو به هم دوی مقابله کوي.
خلق داخلو د کوي چې الیکشن پر شاکی دلته په دې وطن کې یو سازش جوړ کړي. مونږ او همیشه فاتح وینم پرې شهادتونه ورکړو خو د جمهوریت لپاره قرباني کړو په هېڅ قیمت الیکشن رسو کېدل نه منو. هېڅ کوم یو مقام نخبه الیکشن کېږي.
په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو په لویو شمېره کې ګډون وکړو او بشیر احمد بیلور ته یې د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی رهبر خان عبدالولي خان اووم تلین لمانځل کیږي. نوموړی د باچا خان زوی و. په چارسده کې زیږیدلی و. خان عبدالولي خان د سیاستوال تر څنګ یو ښه لیکوال هم و. دا چې پښتانه لیکوالان د هغه د ادبي ژوند څنګ ګوري د اصرار اتل په دې رپورت کې تفصیل اورو.
نن د پېښور په نشترحال کې د وتلي سیاستدان او د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند د رهبر تحریک عبدالولي خان وم تلین مانځل کیږي. خدای بخښلی ولی خان د اشنغر په اوتمانځو کلي کې د خدای خدمتګار باچا خان په کور کې په کال 1913 کې د جنوري په 11 نیټه زیږیدلی و چې د یو کم نوي کالو په عمر کې په نننۍ ورځ کال 2006 په خپل پلرني کلي کې خاورو ته سپارلی شوی و. د خدای بخښلی ولی خان د وم تلین د دغه ورځې په اړه د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو ادیبان او شاعران د دوی په ژوند شخصي او سیاست د مشال ریډیو سره غږیدلی چې یو پکې هم پروفیسر اسیر منګل دی.
ولی خان د یو سیاستدان نه علاوه یو عجیب هم و. خپل فولکلور سره ډېره زیاته مینه وه. هم ډېرې زیاتې راغونډې کړي دي او بلکې دا کم څه لیکلي دي په پښتو ژبه کې لیکلي دي. دا هم د ډېر ستر معیار دي. ما دا د کتابونه لوستي دي، بلکې یو کتاب ما ورله ژباړلی دی په اردو کې، باچا خان او خدای خدمتګاري. دی د اعلی پای عجیب دی، د
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د کاټلنګ سره تعلق لرونکي وتلی شاعر اکمل لیونی د ولی خان سره د خپل ژوند خاطرې داسې یادوي. د هزاري ډویژن سره تعلق لرونکي لیکوال او شاعر قمر سهرائی وایي چې ولی خان د ادب او سیاست دواړو میدانو وتلی نوم و.
شلمی صدی او د یشتمی صدی د پښتنو ډېر لوی لیډر، سیاستدان او مشر. ډېر پښتنو په نفسیاتو پوهېده او د دنیا او د وخت او د حالاتو او د سیاست په مزاج پوه لیډر و. یو ډېر ښکلی لیکوال وم او تخلیقکار وم او په ادب هم پوهېده او تر اخره پورې هغه خپل په نظریاتو باندې په دغې باندې قایم پاتې شو.
د ملکڼ جنسی تاڼۍ کلي اوسېدونکي لیکوال او شاعر امجد شهزاد مشال ریډیو ته وایي چې د ولی خان د قوي سیاسي بصیرت نه د دې وطن ادارو او پښتون شخصیت نه پښتنو هیڅ ګټه نه ده پورته کړې. همدغه وجه ده چې پښتانه د یو شمېر مسلو سره نن مخ دي. دوی زیاتوي
هغه ته د پاکستان بلکې د دې نو بی شیا یو داسی لوی سیاستدان ویلی شو چې هغه په سیکولریزم پارلیمانی جمهوریت او پلاهی ریاست یقین لرو دا هغه په نیز د پاکستان ته د ورپېښو ټولو کشالو او مسلو یوازینی حل چې دی هغه وو دلته د جمهوري قدرونه سیکولریزم او پلاهی ریاست دي. دا نن چې موږ د کومو مسلو سره مخ یو زما په خیال دا به نه و.
نن د پېښور په شمول د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د خدای بخلي ولی خان اوم تلین منځلې کیږي. یادونه وړ ده چې د پاکستان جوړېدو وروسته په هیواد کې د قومونو د حقونو، دیموکراسۍ او بې پرې بهرنۍ تګلارې پر ضد د سیاسي هلو ځلو په ترڅ کې دوی څو وارې زندان ته اچول شوي. اسرار تل مشال راډیو پېښور.
تاسو مشال راډیو ته غوږی. د پاکستان د مرکز د اطلاعاتو مرکزی وزیر قمر زمان کائرا ویلی چې د توکیر صادق کیس پلټنې روانې ده. میډیا ته نه دی پکار چې بې بنیاده خبرونه او تبصرې وکړي. اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې د اوګرا چیرمین په ټاکل کېدو کې د وزیر اعظم هیڅ رول نه وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال ریاض مساخیل په دې رپورټ کې وو.
اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران د خبرتیا او خبرونو د وفاقي وزیر قمر زمان کائرا وینا وه چې د توکیر صادق ټاکنه کې د موجوده وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هیڅ کردار نه و او هغه وخت کې دی د پېټرولیم نه بلکې د وابډا وزیر و. د زیاته کړه چې دا وخت د عدالت نه بهر په میډیا د کیس زیاته اوریدنه کیږي. دی وایي
تاسو په سپریم کورټ هم اعتبار نشته، تاسو د سپریم کورټ په پخوانی جج هم اعتبار نشته، په پلټنو مو هم اعتبار نشته. هر سړی په میډیا خپلې خبرې کوي. تاسو ته پته ده چې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د توقیر صادق په ټاکنه کې هیڅ کردار نشته او د دې خبرې پلټنې روانې دي. تحقیقاتي کمیټي کار کوي، خو که بیا هم په میډیا داسې بیانونه راځي نو بیا به عدالتونه بند کړو او د میډیا په عدالت کې به ټولې فیصلې کوو.
مشال ریډیو چې کله د اوګرا چیرمین توقیر صادق ټاکنه لړکې د قانوني چارو کارپوه او سپریم کورټ بار د پخوانی صدر او وکیل قاضی انور نه تپوسو کو
راجا پرویز اشرف صاحب شامل ہو.
د قاضی انور په خبره د قمر زمان کائرا بیانونو سره د عدالتي حکم سپکاوی کیږي او عدالت کولی شي چې د دې بیانونو نوټس واخلي. د د په وینا که حکومت یا قمر زمان کائرا سره د راجا پرویز اشرف په حق کې څه ثبوت وي نو پکار ده چې هغه عدالت کې جمع کړي. دی زیاتوي
کله یو سړی باندې اجازت شو الزام ولګي نو دا فیصله به څوک کوي چې ګنهګار دی که بې ګناه دی؟ هغه اجازت پکوي او چا سره که څه د بې ګناهي ثبوت وي نو پکار دی چې هغه انصاف ته قاضي لپاره د اجازت ته پیش شي چې اجازت چلته قضیه ته فیصله ونه کړي.
د ذکر وړ ده چې په توکیر صادق د اوګرا د چیرمین په حیث د اربونو روپو د غبن تور دی او سپریم کورټ حکومت ته د هغه د نیولو ویلی وو، خو د اطلاعاتو تر مخه هغه دوبۍ ته تښتېدلی دی په کوم چې سپریم کورټ خفګان څرګند کړی او اټارنی جنرل ته یې د وزیر اعظم، داخله وزیر او جهانګیر بدر په ضد ریفرنس تیارولو حکم ورکړی دی. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوس هم زو افغانستان ته چرته چې په غزنی ولایت کې یو ځانمرګی برید شوی دی. دغه ځانمرګی برید نن غرمه د غزنی ښار په کلاسب سیمه کې د پولیسو یو موټر ته سیرمه شوی چې په کې دوه کسان وژل شوي او دیارلس نور ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال سید شاه سکیم دا رپورټ اورو.
ځانمرګی برید نن غرمه د غزنی ښار په کلای سب سیمه کې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه شوی دی چې پکې دوه تنه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. چارواکي وایي په مړو شویو او ټپي شویو کسانو کې عام وګړي هم شامل دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي چې په پیښه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ژوبل دي. دی وایي وژل شوي کسان یو پولیس او یو عام وګړی دی. ځانمرګی برید د غزنی په کلای سب سیمه کې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه شوی دی. د برید پر مهال د پیښې له ځای څخه د پولیسو یو رینجر موټر هم تیرېده چې په سایکل سپاره ځانمرګی ورباندې ځان چولی دی. په پیښه کې یو تن پولیس او یو عام وګړی وژل شوی او درې نور ژوبل دي چې د ځینو حالت پکې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. خو د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت بیا وایي چې د پیښې له ځای څخه دوی ته دوه جسدونه او دیارلس تنه ټپیان وروړل شوي دي. دی وایي په ټپیانو کې درې پولیس، دوه ماشومان او یوه ښځه هم شامل دي.
بچان راوړي وي یو درې کسه ولر خانه ته مخېږي وا لو مشوان دي چې ودان نه ده پلیس درې کسه پلیس ځخنه
تر اوسه پورې د پیښې مسولیت کومې ډلې نه دی منلای په تیرو څو میاشتو کې په غزنی کې ځانمرګي بریدونه نه دي شوي خو په دغه ولایت کې زیات وخت وسلوال هدفي وژنې او بمی چاودنې کوي
دا مشال ریډیو دا د ماخام 5 بجې شوې دي لند خبرونه د نجیب عامر ناورو
د خیبر ایجنسی په تیرا کې د دوه وسلوالو ډلو تحریک طالبان او انصار الاسلام ترمنځ په جګړه او د هوان د توغندیو د لګیدو په پیښو کې له 150 زیات کسان وژل شوي. پل پل او نن مازیګر د لوړګي په خوګاخیلو سیمه کې په ریموټ کنټرول باندې چاودنه کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. په ډیر اسماعیل خان کې مسعود کډوالو د خوړو د نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی د هغه پریکړې خلاف پر احتجاج لاس پورې کړ چې کډوالو ته د ورکول کېدونکو موادو اندازه کمه کړي. د هندوستان ولسمشر پرناب مکرجی وایي دوی د کنټرول په لیکه سوله غواړي او پاکستان ته یې د دوستۍ لاس غځولی خو پاکستان دې له دې ناوړه ګټه نه پورته کوي. د پاکستان قومي احتساب ادارې چارواکو د کامران فیصل د وژل کېدو لومړنی رپورټ یا ایف آی آر د اسلام آباد په یو تڼه کې جمع کړی. د افغانستان د غزنی ولایت په کولای سب سیمه کې ځانمرګي حمله کې 2 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د مصر یو عدالت یو ویشتو هغو کسانو ته د مرګ سزا ورولې چې یو کال وړاندې د فوټبال د یوې لوبې پر مهال د شخړې په ترڅ کې د 4 کسانو د وژل کېدو تور پرې پورې دی. هندوستان د ممبئی په تروریستي پیښو کې لاس لرونکي ډیوډ هیرلی ته د امریکا د یو عدالت لخوا د 15 کلونو د سزا په ورکولو مایوسي ښکاره کړې. هن وایي نوموړی باید اعدام شوی وای.
اوس هم راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. په ډیلی ویس ویب پاڼه کې خپره شوې یو مقاله کې دا ویل شوی په داسې حال کې چې نړیوال پوځیان په 2014 کال کې له افغانستان او ځی پاکستان غواړي چې د خپلو غربي پولو خوندي کولو په ګډون په افغانستان کې نورې یو شمېر امنیتي ګټې خوندي کړي او په دې لړ کې اسلام آباد په 1300 میاشتو کې په لسګونه طالب قیدیان خوشي کړي دي چې ورسره د سولې کمزورې خبرې بیا ژوندې شوې دي. د مقالې لنډیز له اسرار عالم محمد ناورو.
د اکانومیست مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د افغانستان او عراق په یو ولس کلنۍ جګړه شاوخوا 1.5 خرب ډالر نیخ په نیغه لګیدلی دی او په زرګونو کسانو په کې ژوند له لاسه ورکړی دی چې له وجې په غرب کې خلک دا خبره احساسوي چې له دې جګړې دوی ته یو سخت سبق ترلاسه شوی. زیاتره داسې فکر کوي نړیوال چې خپل پلان سره یې په یاد هیوادونو کې مداخله کړې د ځایي خلکو د مرستې لپاره خپل پوځیان د ناڅرګند دښمنانو پر ضد په نه ختمیدونکي جګړه کې ډوبوي. د افغانستان په اړه خبرې په داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د روانې میاشتې په لومبیو کې د فرانس واکونو په سهارا صحرا کې د مالی هیواد دننه د جهادیانو د مخنیوي لپاره هوایي بریدونه وکړل. له دې 2 ورځې وروسته وسلوالو د مالی په ګاونډي هیواد الجزایر کې د تیلو یو پلان قبضه کړو او په لسګونو بهرانیان یې وژل. همداشان په 2002 کال کې د بالی بمی چاودنو وروسته دا تر ټولو لوی ترګر برید وو چې دومره ډیر بهرانیان پکې وژل شو. د ورځپاڼې په خبره په 13 کلونو کې د تربیت ترلاسه کوونکو وسلوالو لخوا د نړۍ په کمزورو برخو کې لوی زیان رامخته کېدای شو او هغه خلک چې زیاتره بهرني مداخلتونو ته د شک په سترګه ګوري هغوی غواړي چې د نورو په هیوادونو کې مداخلت ونه شي. همداشان په تیل لرونکي هیواد مالک چې سره روان دي له هغې وجې بهرنیو کاروبار کوونکو په یو شمېر افریقایي هیوادونو کې خپل کاروبارونه تړي. له شخصي ګټو پرته په یاد هیواد کې د بهرنیو په بیړني ډول مداخله د لکونو خلکو په مصیبت کې هم کمی راوستی شي. بلخوا اکانومیست مجلې د اسلام او ساينس په موضوع یو بل مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د صدۍ او زنډ وروستو یو وار بیا په اسلامي نړۍ کې ساينس واپسی کړي خو اسلامي نړۍ ډېر په اوږد او جوړ خوبوده ده. په 2005 کال کې یوازې هاورد یونیورسيټي له 12 اسلامي هیوادونو څخه زیات ساينسي پیپرې وستلې دي. په 1.4 اربع مسلمانانو کې یوازې 2 کسانو ته د فزیکس او کیمستري په میدان کې په لویو لاسته راوړنو نوبل انعام ورکړل شوی دی او د غدوانه ساينسدانان غرب ته تللي دي چې پکې یو احمد حسن ژوندې دی او دا مهال د کالیفورنیا په ټیکنالوژي انسټیټیوټ کې ښوونه کوي. د دې برعکس یهودیانو 100 داسې کسان پیدا کړي دي چې د نوبل جایزې ورته ورکړل شوی دي. د اسلامي کانفرنس 50 غړي هیوادونه د خپل جی ډی پی 0.1 تیا په ساينسي تحقیق او پرمختګ باندې مصرفوي. امریکا چې د نړۍ تر ټولو زیات سیاسي بجټ لرونکی هیواد دی 2.9 او اسرائیل 4.4 په ساينس او تحقیق خرچ کوي. زیاتره دا تور لګوي چې اسلام د ساينس مخالف دی او ځینې یونیورسيټي د مطالعې نه زیات په منځونو ټینګار کوي. د مثال په توګه د پاکستان په کتیا جنگ یونیورسيټي کې 3 جماعتونه دي او 4 په پلان کې دي، خو د کتابونو یو دکان پکې هم نشته. خو دا خبره په ډاګه ده چې په مسلمانانو کې ساينسي بیداری را روانه ده، او د مسلمانانو په ساينس کې د وروسته پاتې کېدو سبب مذهبي مشران نه دي بلکې آزاد خیاله حکمرانان دي چې د پیسو په خرچ کولو کې کنجوس دي او په خپلواک سوچ او فکر باندې پراخه کنټرول لري.
زموږ همکار اسرار عالم مومن وو او اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. د هند ولسمشر د دغه هیواد په یومې جمهوریه کام ته په خپله وینا کې وویل دوی غواړي د ګاونډي هیوادونو سره په سرحدي سیمو امن خوندي وساتي، او زیاته کړه باید ګاونډیان هم د دوی د دوستۍ نه غلطه ګټه پورته نه کړي. د خلیج ټایمز ته دغه لیک مهم ټکی په دې رپورت کې ورسپانه خلیج ټایمز لیکي د هندوستان ولسمشر پرناب مکرجی د هند په 4/8 جمهوری ورځ کام ته په خپل وینا کې اویل باید پاکستان د دوی د دوستۍ نه غلطه ګټه پورته نه کړي. هند هر کال د جنوري 4/8 جمهوری ورځ لمانځي. پرناب مکرجی اویل د جمو او کشمیر په متنازع سیمو کې د پاکستان په وس د بې انصافۍ نه کار اخیسته، او په دې وروستو کې د دوو هندي عسکرو وژل کېدل هم وغندل. په خپل دغه وینا کې ولسمشر مکرجی اویل د گاونډیانو ترمنځ مسلې راځي، په یو شمېر خبرو اختلافات هم کېدای شي، خو د غیر ریاستي ډلو له اړخه ترهګري خورول د دوی د ټول کام لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. پرناب مکرجی د تیر کال په جولای کې د دغه هیواد ولسمشر وټاکل شو. د هند په یومې جمهوریایي کام ته په خپله وینا کې اویل دوی په سرحدي علاقو کې په امن یقین لري او په دې لړ کې د دوستۍ لاس وړاندې کوي. د هند مشر په خپل وینا کې دا هم اویل د دسمبر 14 نیټه په نیوی ډیلی کې د یوې جنۍ سره د جنسي تیري خلاف ټول کام را پاسېدو، او دا د یوې نوې هندوستان د مهذب ټولنې علامات دي چې څنګه دوی په خپل ټولنه کې د داسې زیاتو خلاف را پاسي. ولسمشر اویل د دغه جنۍ سره د زیاتی او د هغې مرګ دوی ټول دردولې دي. دوی نه یوازې هغه وبیله بلکې یو خوب یې هم وبیلو. ولسمشر اویل دوی به دا خبره یقیني کوي چې په دغه هیواد کې د ښځو سره هیڅ زیاتې ونه شي. پرناب مکرجی اویل د یوې ښځې حیثیت دوی په ټولنه کې ډېر لوړ دی چې دغه د دوی تهذیب هم ښایي، او وړاندې اویل یوه مور دوی د ټولو بدو کارونو نه ساتي، هغه د خوشحالۍ او امن نښه ده. پرناب مکرجی اویل د هند ځوانان داسې فکر کوي چې په ټولنه کې درغلي زیاته شوې ده، واکمن هر څه کولی شي، حتی چې د یو غریب جایز حق هم خوړلی شي، خو زیاته کړه دوی ټول به د هر سټی کوي او باید د کام منتخب غړي د ولس زړونه وګټي، د هغوی مسلې هوارې کړي، او په هندوستان کې د یو نوي ټولنې د جوړولو لپاره کار پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وای پاکستان هغه لوس پوره نه کړ چې دوی سره یې کړی وو، چې تر مخه به د پاکستان او افغانستان دینی عالمان په روانو مسلو خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل د جمیله ظریف په دې رپورت کې.
د سولې عالی شورا چارواکي وای چې د سنخ کاری پاکستان د لدی غونډې سره مخالفت ولري، خو وای چې تر دې مهاله د پاکستان نه همکاري د دې غونډې د ځنډېدو لامل شوی دی. د دې شورا د نړیوال اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د شنبه په ورځ وویل
پاکستان هغه وعده چې موږ سره کړی وو هغه وعده په ځای نه کړله، ځکه چې هغه زمان خو هم د جنوري خر شو، تر اوسه پورې دا کار اجرا شوی نه دی. پاکستان خپل وعدې ته وفا نه دی کړی تر اوسه پورې. زه فکر کوم ستونزې هلته به موجود وو، او په مونږ په رسمي توګه دوی نه دی ویلي چې دوی خپل انصراف مونږ ته اعلان وکړي. مونږ دا فکر لرو چې دا بیخي خاتمه شوې نه دی، پای ته نه دی رسېدلی، او انشاءالله تعالی موږ راتلونکي دا کار به عملي وشي.
د وویل دا چې پاکستان تر اوسه د دې غونډې په جوړېدو کې همکاري نه ده کړې. ممکن علت یې د وسلوالو طالبانو وروستي اخطارونه وي چې د دې غونډې پر ضد یې ورکړي دي. وسلوالو طالبانو د دې غونډې له جوړېدو سره مخالفت څرګند کړی. ټاکل شوی و چې په افغانستان کې د سولې راوستو په هکله د افغانستان، پاکستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو عالمانو په ګډون په کابل کې یوه غونډه جوړه شي. د دیني عالمانو د دې غونډې د جوړېدو پرېکړه شاوخوا دوه میاشتې مخکې پاکستان ته د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوي په یو سفر کې شوې. افغان حکومت تمه لري چې د دینی عالمانو په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د ځنوژونکو حملو او د سولې په اړه د دینی عالمانو فتوا ترلاسه کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د افغانستان د جګړې په اړه د پاکستاني دینی عالمانو په ګډون د یوې غونډې د جوړېدو هڅې کوي چې د راپورونو له مخې کله کله یو شمېر پاکستاني عالمانو او سیاستوالو په افغانستان کې د روانې جګړې د دوام لپاره فتواوې ورکړي دي.
او د افغانستان په اړه راځي یو بل رپورت ته. د خوست ولایت یو شمیر د مدني ټولنې فعالین او ټولنیزو سازمانونو غړي ګیله کوي چې په تیرو یولسو کلونو کې د حکومت په جوړښت کې د خوست ولایت د کادرونو د سیاستوالو او تجزیه نګارو ونډه په نشت حساب ده. دوی زیاتوي له دې وروسته به له نوي حکومت او نوي ولسمشر سره د دوی ملاتړ په دې شرط وي چې دوی ته دا ډول حقونه ورکړل شي. په دې اړه نجیب الله الوخیل اورو.
د خوست ولایت یو شمېر ټولنیزو او مخورو شخصیتونو روڼ اندو د مدني ټولنې فعالانو او د ټولنیزو سازمانونو غړو د ویناستې په ترڅ کې په افغانستان کې د راتلونکي نوي حکومت جوړېدو، په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د واحد کاندید څخه د ملاتړ او روانو حالاتو پر څرنګوالي بحث وکړ. د بحث ګډونوالو ویل چې په تیرو یوولسو کلونو کې د حکومت په جوړښت کې د خوست ولایت علمي او اکاډمیکو کادرونو، ټولنیزو شخصیتونو، سیاستوالو او روڼ اندو ته پرونډه نه ده ورکړل شوې او له همدې امله مایوسه او ناهیلي شوې دي. دوی زیاتوله د ټاکنو په ګډون به په راتلونکو ټولو ملي بهیرونو کې د خوست د خلکو ونډه پراخیږي، خو له هغه واحد کاندید او نوماند څخه به ملاتړ کوي چې دوی ته د دې ولایت په تناسب د نظام په جوړښت کې ونډه ورکړي. قومی مشر موسی جان صدران د ناصر مخی مشال رادیو ته داسې پډاګه کړی:
مونږ خوشمشتي په دې تلاش کې یو چې مونږه څنګه د خوشمشتي ټولنې اتحاد جوړ کو. په اول قدم کې د یو ځای کې دوه توانمندي پدې کې وینو چې مدني ټولنې، نهادونه، خوځښتونه، متمدن اشخاص، ځوانان، سپینګيري، مشران، هر هغه څوک چې د رغښت په نظر باندې وي مونږه هغه راټولو او د هغوی د اتحاد په بنیاد باندې به مونږه خپل غوښتنې مطرح کوو او تر هغه ځای پورې چې زمونږ غوښتنې تر سره شوی نیوی مونږ به پسې مزل کوو.
د خوست ولایت د مجاهدینو د شورا مشر وویل چې دوی په دې هڅه کې دي تر څو د راتلونکي نوي حکومت په جوړښت کې د دې سیمې کادرونو او شخصیتونو ته ځای پیدا کړي.
خلک نا امید دي، خفا دي، ځکه موږ په نظام کې د ولایتونو په کچه، په د سفارتونو په کچه، د وزارتونو په کچه موږ ته هیڅ برخه نه درکړ شو. موږ په نظام کې هیڅ ونډه نه لرو. موږ کوشش کوو چې په راتلونکي کې موږ په نظام کې کاملا ونډه ولرو. موږ هغه سیاسي شخصیتونه یا هغه اشخاص چې هغه د دې وزارتونو د ولایتونو استعداد لري اوبسو او د اینده لپاره د خوست ولایت لپاره د خدمت جوګه وګرځي.
د خوست ولایت شورا مشر ویل په نوې حکومت کې د خوستوالو د کارندوند لپاره د ولسمو په انسجام او راغونډولو پیل کړی دی.
د خوست هغه شخصیتونه چې مثلا موږ لرو هغه باید په داسې ساحاتو کې نصب کړي تر څو د خوست ولسمو لپاره، بل خوست د افغانستان لپاره د مصدر خدمت وګرځي. نو په دې راسته کې موږ په کامل معنا اتحاد لرو، اتفاق لرو او په دې باندې کار کوو چې باید د خلکو ولسمو هغه غوښتنه منسجم کړو.
د یادونه ورده د خوست ولایت د ټولنې مخکښ قشر داسې مهال د سیاسي ملاتړ په شرط د نوي حکومت او د ولسمشرۍ له واحد نوماند څخه خپلې غوښتنې په ډاګه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په باب یو شمېر هڅې او کوښښونه پیل شوي دي. نجیب الله الخیل، مشال راډیو، خوست.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د دفاع وزارت وای د پوز د پوزي بجټ کمیدل به په تدریجي توګه په افغانستان کې د جګړې چارې هم اغیزمن کړي. د پینټاګان مرستیال پرون ویل د اوباما اداره هڅه کوي د بجټ ته کمیدو د ستونزې له کبله د پوز جنگي ماموریت اغیزمن نشي. د اسوسییټډ پریس اجانس رپورت سمګ د همکار سالم احمد صالح ناورو.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان مرستیال اشتون کارټر خبریالانو ته پرون په مرکه کې ویل د پوځي بودیجې کمیدل به د افغانستان پر جګړې تدریجي اغیز وکړي. دوی ویل چې د وسلو او نورو تجهیزاتو د ساتنې او څارنې چارې به ټاکنې سي، ورسره به په افغانستان کې د ګمارل سویو پوځي قطعو جنگي آمادګي هم کمزوري سي. امریکا دا محل په افغانستان کې شاوخوا شپږ پیته زره عسکر لري. ټاکل شوی نامعلوم شمیر سرتیری روان میلادي کال او ځینې نور په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه ووزي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا او د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمپسي په وار وار خبرداری ورکړی چې د دفاعي بودیجې کمیدل به چې شاوخوا 500 میلیارد ډالر کیږي د امریکا ملي امنیت ته زیان ورسوي. د دفاع وزارت مرستیال جنرال اشتون کارټر وایي کچری د بودیجې کمیدل په مارچ میاشت کې عملی سي د پینټاګون په سلګونو وزاره ملکی کارکونکو به رخصت او لیپریل څخه به معاشونه کم سي. چرواکي وایي پینټاګون د بودیجې تر کمیدو مخکې خپل ټول شپږ څلوېښت زره لنډمهاله ملکی کارکونکو ځواب کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په ډیلی بیسټ ویب پاڼه کې راغلی په داسې حال کې چې نړیوال پوځیان په 2014 کال کې افغانستان او پاکستان غواړي چې د خپلو غربي پولو د خوندي کولو په ګډون په افغانستان کې نور یو شمیر امنیتي ګټې هم خوندي وساتي. په دې اړه تفصیل د اسرار عالم محمد ناورو
د ډیلی بیسټ ویب پاڼې په یو مقاله کې راغلی دی. د طالبانو تل یو ایجنډا ده او هغه دا ده چې له پاکستان او افغانستان جیلونو او د امریکایي زندانو ګوندنامو څخه زر تر زره خپل ملګري طالبان خوشي کړي. طالبان دا فکر کوي چې څومره ډیر د دوی مهم ملګري له جیلونو څخه خوشي کیږي نو دوی ورسره هم را په میدان جنگ کې مضبوطیږي او له دې وروسته بیا د سولې په لړ کې جدي خبرې کیدی شي. او له پاکستان زیات په دې خبره څوک نه پوهیږي ځکه چې یاد هیواد په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو کې خپل رول لوبول پیل کړی دی. پاکستان غواړي چې د خپلو غربي پولو خوندي کولو په ګډون په افغانستان کې نور یو شمېر امنیتي ګټې خوندي کړي او په دې لړ کې پاکستان په تیرو څو میاشتو کې په لسګونه طالب قیدیان خوشي کړي چې ورسره د سولې کمزوري خبرې بیا ژوندۍ شوې دي. د پاکستان تر شا زیاتره محرکات د خودغرضۍ دي ځکه چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په عمل کې پاکستان له پامه غورځولی وو نو اوس اسلام آباد غواړي چې خپل زوړ پوزیشن بیا ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلی دی پاکستان په دې هم پوهیږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شاوخوا دوه کلنې زړې خبرې اترې ودرولې شي. همداشان پاکستان ته معلومه وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به مذاکرات ناکام کیږي نو په سمدستي ډول یې یو شمېر طالب مشرانو ته پاکستانی پاسپورټونه جاری کړل چې دا رنګ په قطر کې کېدونکو خبرو کې برخه واخلي. همداسې وشول کله چې 2012 کال د مارچ په میاشت کې د طالبانو یو وفد چې له خپل مشر ملا محمد عمر لخوا ورته هدایت نه و ورکړل شوی په خطر کې د مذاکراتو پر وخت خاموشه وو. د طالبانو یو سیاسي مشر ذبیح الله وایي په خطر کې د مذاکراتو پر وخت زموږ ذهن خالی وو او زموږ هیڅ قسم مناسب پلان هم نه وو. موږ بغیر له تیاری قطر ته لاړو او ټوله پاکستاني ایجنډا وه او موږ یو جعلي رول ادا کړو. مکالیکون کې وایي پاکستان په طالبانو یو شمېر حربي استعمالولی شي چې دا رنگ دوی په خپل کنټرول کې وساتي. نه یوازې دا چې پاکستان طالب قمندانانو او د هغوی کورنیو ته استوګنځایونه ورکوي بلکې د ملا عمر د مرستیال په ګډون یو شمېر مهم طالب مشران یې هم قید کې ساتلي دي. په مقاله کې راغلي دي کچرې له طالبانو سره د سولې خبرې شروع نشوي نو پاکستان به پرې خفه نه وي ځکه چې پاکستان خپل ګاونډي هیواد افغانستان کمزورې او بے ثبات علی دل غواړي. په افغانستان کې یو قومي ائتلافي حکومت د اسلام آباد لپاره د خپګان سبب ګرځېدي شي ځکه چې افغانستان له پاکستان سره د ډیورن پوله کله هم په رسمي توګه نه منلې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا بس د ډیسټریټ کې
منګل تک دې کې کوم دې هم بس
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ایکسپریس ټریبیون رسپانه په خپل یو اداریه کلیکی په پاکستان کې د شری بیماری زیاتیدل او د پولیو بیر تراتللو اثر به نه صرف په دغه هیواد پریوزی بلکې په نورو هیوادونو به هم وي. د ادارې نور تفصیل زموږ د همکار انیسا اجمل په دې رپورت کې ورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه په خپل یو اداریه کلیکی په پاکستان کې د خلکو د روغتیا داسې حال دی چې یو قابل علاج بیماری خسرا واپس راغلی او ګڼ شمېر ماشومان یې وجل چې له دې وړاندې په تیرو کلونو کې داسې حالات نه لیدل شوي. ادارې لیکي په لاهور کې د شری نور دویشت کیسونه رپورټ شوي چې پکې د یو ماشوم د مړ کېدو خبر هم ده. د شری لامل د بجنو په لړ کې 2012 کال تر ټولو زیات خراب و چې پکې تر ټولو زیاته په سند کې دا بیماری وه. د دې وجه د شری پر ضد د ویکسینو کمی و چې له وجې په سند کې تیر کال تر سلو پورې ماشومان مړه شوي وو. ادارې لیکي تر اوسه دا نه ده معلومه چې په پنجاب کې هم د سند په شان د ویکسینو کمی و او کنه، خو داسې ښکاري چې هلته هم دا ستونزه وه. د پولیو او شری پشان بیماری ډیره زر خوریږي، اوس هم د روغتیا په لړ کې یوه غټه مسله ده، ځکه خو مور پلار، مذهبي مشران یا مختلفې ټولنې خپلو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو نه د انکار حق نه لري. رسپانه لیکي دا صرف یو ذاتي مسله نه ده، د څاڅکو نه ورکولو اثر په ټول هیواد او په نورو هیوادونو هم کېدای شي. اداري لیکي په دې وروستیو کې په مصر کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی و چې ویل کېږي دا بیماری له پاکستانه ورغلې وه. اداري لیکي پولیو هغه ناروغي ده چې په پاکستان کې ختمه شوې وه، خو دا نه صرف ډېره په تیزۍ سره واپس راغله، بلکې پاکستان ته د بیرته راتلو وروسته به په هغه نورو هیوادونو کې هم خوره شي چېرته چې ختمه شوې ده. اداري لیکي د پولیو د څاڅکو له انکاره زیات بد د پولیو څاڅکي ورکوونکو کسانو وجه نه ده چې ورسره دا مسله نوره هم زیاته شوې. د پولیو څاڅکو ورکوونکو کسانو باندې حملو یو ډېر بد تاثیر دا کړی چې د دې پیښو سره به نړیوالې ادارې په پاکستان کې خپل کار ختم کړي او له هیواده به لاړ شي. ادارې لیکي د پولیو بیرته راتلل او د شری زیاتېدل صرف شروعات کېدای شي، خو د رسپانې په خبره که څه هم موږ یو داسې کام یو چې د بنیادي دوایانو په باره کې ګنګوسې جوړوو، خو هغه بیماری چې ختمې شوې وي واپس به راشي، او که داسې وشو نو موږ به له نړۍ څخه په داسې طریقه بیل شو چې تصور یې نشو کولی. اداریه په خیره کې لیکي اوس وخت راغلی دی چې موږ په هغه حقیقت یقین وکړو چې ویکسین ضروری دی، او یاده چې موږ به له باقی پاتې نړۍ څخه بیل پاتې شو.
پام کوه،
الله الله، وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي.
چاچی پام کوه،
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه،
خبري خبريم
خاله پام کوه،
ورسا ورسا
کاکو پام کوه،
بیګار ته نواستوي
اناګي پام کوه،
خبرونه او فریادونه
پام کوه،
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوه،
تلیونی حاکم مفتی مشوره
شو نه شوې شي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په شب قدر کې په 1908 اتیایم کال کې جوړ شوی د جنکو پرایمری سکول تر اوسه نه دی پرانستل شوی، او د سیمې انجونه د تعلیم نه بې برخې دي او یا لرې پرتو سیمو ته د تعلیم لپاره ځي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د شبقدر په ګونډه کلی کې په کال 1908 اتیایم کې جوړ شوی د جنکو پرایمری سکول تر دې دمه د تعلیم لپاره کولاونه شو. د سکول سره نږدې د اوسیدونکو او د سکول د ځای د مالک په وینا حکومت خو د سکول په ودانۍ جوړولو کې ډیر خرڅ کړی، ولې بیا په کار ده چې سکول کې استادان هم ولګوي او د ماشومانو د مستقبل فکر دی وکړي.
ګلریس خان ګونډا کلی وته وای، دا خو مونږ هم غواړو چې یاره دلته مطلب دا کلی ترقی وکړي، کولو شي نو زه څه فایده خو به د کلي ته ورسی کن. ماشومان خو بابا کې سبق ووي نو تر اوسه پورې دې پته ونه لګې.
د سکول د ځمکې د مالک په وینا د هغوی د کلي ولس ډیر غریب دی، نشي کولی چې خپل ماشومان چیرته د پردو کلیو یا خارونو سکولونو ته ولیږي.
زید بادشاہ نوم مې 1986 کې جوړ شوی دی. اینه بعد بیا مونږ چې په خبره د پویدونو زمونږ لار مو ډیر زیاتې منډې تړلې دي، د پاره وهل چې دا کولاو شي. زمونږ په کلی کې انتهایی زیات الټریټ خلک دي کنه، تعلیم یافته به کې دومره سوکشته، نو مونږ هم دا غواړو چې یو داسې ځای کولاو شي چې د خلک مطلب سهولت شي وته په اسانه وته زی راځي کنه. دا د کلی مینځ دی زمونږ. دا
وای چې د کلی ولس بې تعلیمه وي نو ولس یې خامخا جنگ جګړو طرف ته مخ کیږي، او بل دا چې دا کلی په هر لحاظ سره ډیر محرومه پاتې شوی دی.
خو بیا د سکول مسله داسې وای چې د دې غریبانو دونه غربت او دا ټول زمیدار خلک دي چې دی به کله دا واده کاډم راغی نو زمونږ د کلی ته به پړاول لرول شي دا لکه وګوره چاره نو دونه لکه کمزوري وا هغه پکې د سکول جوړ شو. نه هغه یو سکول هم د بدقسمتۍ نه لکه بند شو، لکه اچھا ته سپیدا وانه وشته خرچې پیو شولې.
بیا مو د محکمې تعلیم ضلع 400 د ایگزیکټیو ډیسټریکټ افیسر ایجوکیشن عطاولا میناخیل سره خبرې وکړلې، نو هغه وویل
ماشاء الله ما سره کم از کم 20-30 کلان دور اپریزل سره روان دي ان 2 اور 3 مانس کرب کې براش تقریبا 70-80% کار په کمپلیټ او ود ان 2 اور 3 مانس وځه بالکل کمپلیټ سي او دا کومه کسانو ته به ان شاء الله یقین ده هني ورکوم چې دا کوم واجب ده بس کړ ان شاء الله دا واجب تاسو ولا نشي پاتا
دا تاول مینا خیل په وینا دوبش اسکولونه چې ديار لس پکې د جنکو دي او نه اسکولونه د هلکانو ډیر ضربه پرانستل شي بلخو د اسسټنٹ کمشنر شبقدر سرکل حضرت علی خان په وینا را روان تعلیمي کال لپاره به هغوی خامخا کوي چې هر بند اسکول پرانیزي او د تعلیم سلسله پکې شروع وکړي
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په پای کې راځو یو بل رپورت ته د خیبر قبایلی سیم خلک وایي چې په پیښور کې د دوی لپاره نخلاص شوه د شناختی کارډونو جوړولو مرکز یا نادرا کې د دوی کار نه کیږي او د شناختی کارډونو جوړولو په وخت پکې یو شمیر مسلو سره مخامخ دي او زیاتوي چې باید د اسناد جوړولو شرطونه دی ورته اسان کل شي په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال دا رپورټ اورو
د پی خبر په یونیورسيټي روډ باندې د فاټا انرسي په نامه د قبایلی سیمو نه به کورښو خلکو د پاره د شناختی کارت جوړولو مرکز یا د نادرا دفتر خلاص شوې ده خو دې مرکز ته راغلي د خیبر قبایلی سیمو خلک وای چې دلته د دوی کار نکېږي او د شناختی کارت جوړولو په وخت د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي د فاټا انرسي یا نادرا دغه مرکز ته راغلي د خیبر جنسي د باڑی سیمی سرا تعلق لرون کی یو تن گلمین پریدی مشال ریڈیو سرا خپلا د شناختی کارت ستونزا صدا سے شریک کړه
یو ځل می شناختی کارت جمع کړو چراغلم وا چې ستا ان ای سیدا قصی شي کدا بلاک تای او ته کور ولا ته جوړ کا چې کور ولا ته می داخل کړو ا جوړ شو ا می روړو وې ته د رونو شناختی کارتونه روړو چراغلم امم بیا پارم راکو ستا دا ایکسپایر شو ل لکاله کا امم جمع کړو
او د خیبر جنسی یو بلتن عمران د یاد ستونزې په حق لا وای
ولا چې دمره تکلیف سره مخې چې مونږه ژوندګی نه زتور شو نو بس دا مسله چې کوزلور شې نغتینشتا کمز یو چپاتر شهدی پولیسم تنگوی کنه دغه نش نه ریکارډ سرولو
او د یاد سیمی او بلتن اکبر حسین پردی وای د تای هم یو شمیر شرطونه نیول دي او تر دې د مې کارډ نه د جوړ شوی
اول هغه خبرې نه سند درې لا ورغلی مې ته کېته ویل چې ته بیا اول خزل جوړ کې دل مې چې خزل هغه کو وزن مغزن جمع کړلو یا نه پاس دل تک وس مولای یې چیرې ته خزه وای ته خزه چې کوم خور یو خور دو هغه سره عمر مساله دور سره وشیا به اول حال کې تبي وینه پاس لته کې بیا موږ لا پیسې جمع کوي وینه پاس په تاسو کارت جوړيږي زور ازو کارم نکي کې کوي نه لته کې چيو سره خبره کوي یا بل ورشه بل سره چي کوي هغه وی بل ورشه موږ دغه کار سره کوي
د خیبر کې بیلې سیمې د خلکو د شناختی کارت د غستون زی او شکایتونو په حق لمو چې کله د فاټا ان ار سي یا نادرا مرکز ډیپټي اسسټنٹ ډایریکټر قیصر خان سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط وو چې موږ څوک نه تنګو خو چې د نادرا د پالیسۍ تر لاندې ورسره د کومو اسنادو کمی وي نو یوازې هغه ترې غواړو او د ځنې کسانو کار د تکنیکی ستونزو او کمی له وجې رئیسار وي د قبایلی سیمو خلک وایي چې په دې مرکز کې د ورته اسانی راوستی شي
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
او د روان خبرونه په پای کې او ځل بیا لن خبرونه د نجیب عامر ناورو
په
خیبر جن صاحب په تیرا کې د دوه وسله والو ډلو تحریک طالبان او انصار اسلام ترمنځ په جګړه او د هوان د توغندیو د لګیدو په پیښو کې له ډیر شو زیات کسان وژل شوي. بل پلو په یو تازه پیښه کې نن مازدیګر د لوړګي په خو داخلو سیمو کې یو ریموټ کنټرول بمې چاودنه وشوه چې یو تن پکې ووژل شو او بل ژوبل شو. په ډیری اسماعیل خان کې مسعود کډوالو د خوړو د نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی د هغې پرېکړې خلاف پر احتجاج لاس پورې کړی چې کډوالو ته د ورکول کېدونکو موادو اندازه کمه کړي. د هندوستان ولسمشر پرناب مکرجي وایي دوی د کنټرول په لیکه سوله غواړي او پاکستان ته د دوستۍ لاس غځوي خو پاکستان دی له دې ناوړه ګټه نه پورته کوي. د پاکستان قومي احتساب ادارې چارواکو د کامران فیصل د وژل کېدو لومړنی تحقیقاتي راپور یا ایف آی آر د اسلام آباد په وطانه کې جمع کړی. د افغانستان د غزنی ولایت په کولاسب سیمه کې ځانمرګي حمله کې دوه کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د مصر یو عدالت یو ویشتو هغو کسانو ته د مرګ سزا ورولې چې یو کال وړاندې د فوټبال نوې لوبې پر مهال د شخړې په ترڅ کې د څلور اویا کسانو د وژل کېدو تور پرې پورېدی. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونو لنډیز.
د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. په همدې سپو تاسو ډیو ریډیو اوریدل شئ. ظفر خندا وزیر نجیب عامر او زموږ ټکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. شپه مو په خیر.